څخه د اوښتو له نوي قوانینو څخه د سرغړونی په تړاو نیول سوي دي. د نوي قوانینو له مخې د هنګري نوي جوړ سوي دفاعي سرحد ته زیان رسول یو جنایت دی او هغه کسان چې ځینې سرغړونه کوي شاید د بند او شړل کېدو سزا وویني. دغه قانون د شنګن له موافقې وتلی چې د دې موافقې له مخې د اروپایي اتحادیې هیوادونو دننه تګ راتګ آزاد دی. په دې حال کې د ترکیې ساحلي ساتونکو نن راپور ورکړی چې د څلورو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه دیارلس پناه غوښتونکي له ترکیې څخه د یونان پر لاره په اوبو کې ډوب سوي دي. تر دوه سوه زیات پناه غوښتونکي له هغه وروسته ژغورل سوي چې بیړۍ یې غرق سوه. پرون ماښام د اروپایي اتحادیې هیوادونه ونه توانېدل چې د یو لاکو شل زره پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په پلان موافقه وکړي چې له مخې به یې هر هیواد یو ځانګړی شمېر پناه غوښتونکي قبلوي. د لوکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیر جن اسلبورن چې د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې مشري یې کوله وویل دا به له وخته مخکې وي چې شورا نن یوه پرېکړه وکړي. اسلبورن وویل که څه هم موږ له بیړنیو حالاتو سره مخامخ یو، موږ باید له پروسې سره سم چلند وکړو. هنګري، سلوواکیا او د چک جمهوریت د اروپایي اتحادیه له هغو هیوادونو څخه دي چې د پناه غوښتونکو په الزامي توګه د قبلولو مخالفت یې کاوه او په پایله کې یې دغه بیړنۍ غونډه راوغوښتل سوه. د اروپایي اتحادیه د پناه غوښتونکو کمیشنر دیمتریس اورامپولوس وویل په بروکسل کې د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې جدي بحث روان و. د وویل چې شورا ژمنه ده چې یوه پرېکړه وکړي او په راتلونکي کې به د شورا یوې بلې غونډې ته اړتیا وي. د الزامي شمیر قبلولو پریکړه که څه هم په عمومي توګه نه بلکې په اکثریت سره بریالي کېدای سي، خو دا به د بې اتفاقۍ یوه نښه وي چې دغه بلاک غوښتل ډډه ځینې وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزیا وویل چې په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه اختلافات و چې عمومي رایه به امکان ونه لري او د اکثریت رایه باید وروسته ورکړل سي. د وویل چې اوس مهال ځینې هیوادونه داسې ښکاري لکه د دې لویو ستونزو په اړه چې د یووالي هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. د وویل چې دا باید بدل سي کنی په اروپا کې به لویه ستونزه رامنځته سي.
دا ملالی بشیر په ریپورت کې مو اوریدل چې هنګری له سربیا سره خپل سرحد تړلی ترڅو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. له افغانستان، سوریې او نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو سیلونه د اروپا په لور روان دي. په یمن کې جګړو زور اخیستی او ریپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات نور ځواکونه د یمن د پایتخت په لور استولي دي. د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې په کونړ کې د دانګام 301 جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 نوي د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی دی، د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نور ځواکونه چې د شیعه حوثي اغیانو سره جنګیږي د پلازمینې صنعا لور ته مخته کړي دي. دغه ځواکونو یو ستراتیژیک کار هم نیولی دی. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري آشانس د رپورټ په استناد په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مند دي چې حوثي یاغیان به له صنعا لرې او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دي راغلي. عربي متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه صنعا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمیر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لرې کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بېوزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لأوروبا تر امریکا
لریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سر سب سے متگبش ایران
لآسیا تر آسترالیا میر
Hard negotiations to take place.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اوري. د اسلامیک ریلیف افغانستان مؤسسې په کونړ ولایت کې د دانګام 301 اویا جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. په مرستو کې وړه وریجې، غوړي، کمپلې، د پخلنځي سامان او 19 قلم مواد شامل وو. په دې اړه نور له رحله انوري اورو.
تیر کال همدا شپې ورځې به چې په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. جګړې څو میاشتې دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد څو ځلې ګډ عملیات ترسره شول. د حکومتي سرتیرو او طالبانو په ګډون یو شمیر ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله ورسېده. وسلوالو طالبانو د څو قومي مشرانو کورونه هم وسوځول او د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې. هغه وخت هم یادو کورنیو سره د یو شمیر مدني ټولنو، حکومت او بهرنیو خیریه مؤسسو لخوا ډول ډول مرستې وشوې. اوس هم په دانګام کې د جګړې ویره نه ده ختمه شوې. بې کوره شوي خلک لا هم بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او اوس هم بد حالات کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري. همدې جګړه ځپلو سره په افغانستان کې اسلامیک ریلیف د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. یو تن جګړه ځپلی چې د مرسته شوو موادو پنډې مخې ته پروت و، ازادي راډیو ته وویل:
نومې خان صلاح، دوه دانې کمبلې، پاک دانې پیالې، یوه ګوته وریجې، یو ډبې غوړي، یو دیګ بخار، یوه تره ډوله، یوه ګاز ډبه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی لمرستندوی مؤسسې مننه وکړه او ترې وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د کونړ غریبو، سیلاب ځپلو او جنگ ځپلو سره لا زیاتې مرستې وکړي.
د دانګام د بې ځایه شویو کورنیو سره چې د تېر کال د جګړو په وجه خپل کورونه پرېښي وو او د خپلو کورونه بې ځایه شوي دي، درې سوه یو اویا پاملونو سره 14 قلمه مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي کومک شوی دی، مرسته شوې ده چې موږ د دغو مرستې قدردانۍ کوو او د دوی نه مننه کوو. په راتلونکي کې هم د دوی نه غوښتنه کوو چې وخت په وخت د کونړ بېوزلو او بېچاره خلکو ته چې د مختلفو مشکلاتو، ناامنیو، سیلابونو، نورو په وجه د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي، د دې سره وخت په وخت خپلې مرستې جاري وساتي.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه کې د بشری مرستو مسول ډاکټر حسین روفی ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو شلو کالو په افغانستان کې فعالیت کوي او همیشه د غریبو او بې کوره شوو خلکو سره مرستې کوي.
اسلامیک ریلیف لکه تاسو چې معلومات سته د شلو کالو راهیسې په افغانستان کې مختلف ولایتو کې کار کوي او بشری مرستې سیلاب ځپلو ته او جنګ ځپلو ته او ټول ته په وخت باندې رسوي.
روفی وویل په ویشل شوو موادو کې وریجې، غوړي، وړه، دیګ بخار، دوه دوه کمپلې، یو یو پلاستیکي فرش، ګاز ډبه او نور نه قلم مواد موجود وو چې هرې کورنۍ ته د ورکړل شوو موادو قیمت 15,000 افغانۍ کېږي او د ټولو موادو قیمت له 15 میلیونو افغانیو اوړي. هغه ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په کونړ کې زیانمنو شوو خلکو سره همکاري او کومک ته دوام ورکړي.
او اسلامیک ریلیف به انشاءالله د کونړ دغه کم چې ځپلي فامیلونه چې دي ته به نور هم وخت په وخت ځان رسوي، نه تنها په د عاجلو کومکو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې لکه د صحت په برخه کې، په نورو مثلا د کاروبار د زیاتولو په برخه کې، د کار یابي په برخه کې به انشاءالله زیات کوشش کوي او راضي به د خلکو سره به مرسته کوي.
کونړ د ډیورند په کرخه پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو ګواښ لاندې دي او د دانګام په څیر ترې خلک راوتلي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کندهار مرکزی محبس کې د خزینه زندانیان لپاره یو نوی ودانۍ جوړه او ګټه خستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د خزینه زندانیانو ځای کمو، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل شي. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیاوې نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 1600 تنو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکښې تر 900 پورې بندیان اوسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یوه مخکنۍ جوړه سوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه کومندانۍ د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافي د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې یاده ودانۍ د 24 تنو ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په ښه عصري ډول ترمیم سوې. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنۍ ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یوه حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یا زموږ هغه خوندې چې کوم جرم واقع شوی وي دغه په سلسله کې دلته راغلي وي. د دې لپاره یو ډېر ښه مناسب ځای چې د اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دې نه ښوونه او روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتي سیستم باندې نظر نیول شوی دی. تقریبا په حدودو د 30 نفرو کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی دی.
د امنیت امیر وایي چې د نارینه بندیانو دپاره هم دا ډول ودانیو ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل سي.
مخکې د دې نه دی چې وي هغه ځای د کندهار مابس تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا گنجایش په اصولو کې 400 نفرو لري، ډېر کم تنګ خلک ډېر په تکلیف وو. نو د پیله لپاره هغه ځای زموږ وړونو جنایي بندیان ته ورخوش شو. تقریبا چارته 300-350 نفره کېدای شي ځای سي. هغه سو مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې وو د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسل زیاتل یا به کم مرض اخته کېدی د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدودو پورې حل شي.
د کندهار پر مابس سوزله وسلوالو حمله کړي چې دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر شوه.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل.
ازادي په صفو کې دراموج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ازادي رادیو نه واوري.
تکړه خبريال او د ازادي رادیو مخکخ ژورنالیست جان قالی کوزی نن لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروان خبرونه کې مو دا هم اوریدل چې مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خود موقت حکومت د جوړېدو خیال له هم څوک نه کوي. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. د هلمند مشرانو یې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسېږي نو ښایي دا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو اوریدل چې په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سنا په لور نور ځواکونه لیږلي دي.